احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو قربا شي چاري د میدان ورتک ته جل ریس ولسوال
سکوت کړه
دغه ولسوالي سکوت کړي 15 سرتیری طالبان ته تسلیم شول.
د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر غني مرستیال ویاند وایي
نوی فصل او د نوی مناسباتو په هکله له ځواکونو راهیسې موږ لازم تدابیر.
افغانستان د کال په لسکونو سره ټنه چای واردوي. نن د چای نړیوال ورځ ده. کوم چای افغانان ډیر مصرفوي؟ او په دې خبرونه کې سږ کال شاوخوا 10 سیلانیان نورستان ته تللي. تر 500 نور مطالب هم درو. خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح اوري.
چارواکي وایي د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان موافقه وسوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کرونا وایرس شاید 3 برابره زیات کسان مړه شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلولو طالبانو د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د جلریز ولسوال وایي چې د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله دغه ولسوالي د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. خلیل الرحمن یادگار نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی سقوط کړی. 15 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشتوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومنداني اوسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
ولسوال وی په جلیس کې د وسلو او مهماتو د کموالي ستونزه مخکې له ولایتي ادارې سره شریک کړي و خو چا ورسره همکاري ونه کړه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلیز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. جلیز ولسوالۍ یوه ورځ وروسته هغې د وسلولو لاسته ورځي چې په ختیځ لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې. او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دې د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیرې لري چې د امریکایي ځواکونو په ناموجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یوه خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یوه خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 13 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 1300 تر 1400 پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند د 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو به ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره حل سي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه شوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر 10 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت ښایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان مړه شوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشرې سمیرا اسما دا خبره نن د خپل ادارې د کلنی راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر ښایي تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کورونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین 100 کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر رواني یکشنبه دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرځبندیز ترڅنګ نور محدودیتونه هم لري سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي، او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښودلې وه. تر اوسه د دغه هیواد نیمایي وګړو چې شاوخوا 10 میلیونه کسان کېږي د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړی ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنی بیا وی اف ام 3.5 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار سره مرستندوی دی. د میدان وردګ د جلریز ولسوال وایي چې طالبانو دا ولسوالي نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سرتیري هم طالبانو اسیر کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال دا مسله تایید کړه او یې ویل چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالۍ سقوط کړي 25 سرتیري طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمېر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان سول، اوس دولت هوایی ځواک واستول او هوایی بریدونه وکړه. اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوي چې د خاص کیچی قومندان، د ملي امنیت مدیر او یو شمېر نور قومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالۍ سکوت په سیمه کې د مهماتو نشټوالی او د اضافي ځواک نورتګ یادوي. د وای په دیاړې درې ورځې مخکې له مرکزی او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړي.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، د امنیا او د لیوا قومندانان ټول حاضر چې پر جرلیز ولسوالۍ جګړه وه. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولې وو، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سکوت تایید کړي. د یادی ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې ده او ګڼ شمېر سرتیري ورته تسلیم شوي او زیات شمېر وسلې او مهمات او دغه راز وسایط هم د دوی لاسته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړای پر مرکزی او ولایتي ادارې ورغورځوي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې وګیر شي افغان سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر 15 ورځې معاصرې وروسته نن د سبای سقوط سوله په ولسوالۍ کې میشت امنیتي ځواکونه دې ته اړ سوله تر هغو پورې چې طالبانو ته تسلیم شي. 10 نفره تسلیم شوي دي. همدارنګه دغه عسکرو ته او دغو سربازانو د 15 ورځو په ترڅ کې حکومت هیڅ ناوار رسیدګي ونه کړله.
دا په داسې حال کې دی چې دوی ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او که اضافي ځواکونه او مهمات ورونه رسیږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. چې د دغه ولایت ځای چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یوه توکیه بللې وه.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
در مورد ولایت میدان وردک به ویژه ولسوالی جلریز پلان منظم نظامی ارگانای دفاعی
د میدان وردک ولایت پاړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالی په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته، او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دښمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالی په ځینو برخو کې دښمن خپل تحرکات لري، خو دښمن به له دې ځایونو تصفیه شي. دا د روح الله احمدزی څرګندونې وي، خو د دې ولسوالۍ برخلیک لا هم نه دی معلوم، څرنګه چې ښکاري په سیمه کې جګړې لا هم شته. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په شریکې خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور کوي. له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر د مې د میاشتې د لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 13 نیټې پورې به بشپړ شي. نور تفصیل پرې راپور کړي.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي. هغه زیاته کړه د ناتو راتلونکي ملاتړ به پر درې اصلي محورونو څرخي. دا یان ستولتنبرګ په وینا په دې محورونو کې لومړی دوی پلان لري چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو لپاره د سلام مشورو ورکولو او وړتیا رامنځته کولو په برخه کې ملاتړ ته په یو ډول دوام ورکړي، او همدارنګه د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامداره مالی ملاتړ چمتو کړي. بل محور چې د یاد کړ وی ویل چې دوی نیت لري چې پر ځانګړو افغان ځواکونو تمرکز وکړي او د افغانستان څخه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړي. دریم څه چې ورته یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې اشاره وکړه وی ویل چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د یو پلان په جوړښت هم بوخت یو. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د مې د میاشتې په شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خبر کړي. ناتو په 2014 میلادي کال کې افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسوه او د غوث ملاتړ ماموریت یې پایل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هممهاله د ناتو پوځي تړون هم اعلان کړ چې سرتیری به د سپتمبر تر 13 نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی. د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو دا بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. ناتو په خپل وی پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناتو د راتلونکي سرمشریزي په افغانستان او عراق کې له ترهګرۍ سره په مبارزي او ځینو نورو مسلو هم خپلو کې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ناتو د مشرانو غونډه د جون په 14 جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل پیل شوي او د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې ده چې دا لړۍ به د سپتمبر تر 13 بشپړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړي ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر تر 13 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وستل اړین وي، او د اندېخمن دي چې د متحده ایالاتو له حضور پته په سیمه کې یو تشه جوړ شي. خغلی بوش چې فاکس نیوز سره د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداري ورکړی چې له رامنځته شوي تشه به هغوی ګټه واخلي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس زیاته کړې د افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جو بایډن له پرېکړې وروسته د یوې افغانې میرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړي او هغې هم پر دې پرېکړه اندېښنه ښودلې. جورج بوش له قوله له همدې کبله دی هم اندېښمن دی. که څه هم ښاغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټن ځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هېواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي، خو زیاتوي اوس چې د امریکایي عسکرو د وستو پرېکړه شوې هیله ده چې سمه وي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غني د ویان رسیال لطیف محمود وایي د افغانستان، امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په هکله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل جورج دبلیو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړی، خو افغانستان ساتنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاره د ښاغلي بوش اندېښنې پر ځای بولي. د دوی یوه مؤنثه مبارز وایي د ښځو په تېرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي، خو زیاتوي دې بریاوو د لاسه وتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولی شي هغه نسبي امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي، او همدا ډول په تیرو شلو کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوي له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوي او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې 40% بشپړ شوی دی، خو له دې سره سره سولې ته د رسیدو هغه هیلې چې د سولې په خبرو پورې تړل شوي هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند له تیر شپې را په دې خوا نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو 11 ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیره شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایډن پرون د دې اوربند د نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایډن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همداراز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره یې هم تماس ونیو. بایډن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځني ختیځ کې د یوې دوامداره سولې هدف ته د رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایډن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ له ورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې پر روانو 4 ورځو کې به د اسرائیلو او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیلو امنیتي کابینې پرون پنجشنبه په یوه خوله د دو اړخیز او بې قید و شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به 2 پلاوي، یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ترمنز جګړه د روانې می میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو 11 ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 222 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرایلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همداراز د اسرایلي چارواکو په وینا د غزې له ترانګې پر اسرایلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرایلیان وژل شوي دي. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونې ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر یم. د 1500 او 1500 تقاوتي پیسې مې پاتې دي. د 1500 او 1500 د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریباوله کېږي. په لحاظ د خدای د دې وطن په د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت ناپذیره خلک وجود لري. د جمهور مریض مې راغنه اوري. په لحاظ د خدای د زموږ پیغام درې ځای پرې ورسوي. السلام علیکم. پلان د هلمند ولایت آزادۍ په دغه پیغام پر زموږ شروع را د زموږ اواز پر ځای پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلان په تیر وکال کې د څلورو تاریخي ځایونو د بیا ترمیم خبره کوي، خو د کندهار یو شمېر اوسیدونکي دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبداتو ته د حکومت زیاته پاملرنه غواړي. همدارز به واوري چې په خوست کې د کتاب اونۍ د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی، خو نن د مې 20مه ده، د چایو نړیواله ورځ. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1,000,000,000 ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1,000,000 امریکایي ډالر په ارزښت 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره میلمه پالنه هم په چایو ده. همې بډای خپل میلمه ته چای دي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چای خوښونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې بېشمېره سموارتونه او چای خونې جوړې کړې دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکی ضیاءالرحمن وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
15 کاله کېږي چې دې سموار کاروبار کوو، دا روزګار هم دی او کوی بس ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري، دا 2-3 قسمه چې موږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوښي ورواچو، ورته څوک وي تیز او څوک وي نارمل، او نو بس دغه 3 قسمه چې دي چې د یو سموار نه موږ ورکو. ډیر په مینا باندې خلک استعمالوي. نو ځنی خلک پکې راضی مو کوک ناری چیر اله وکا او په سر باندې مې درد دی ځکه چې شوقې نه دي نو بس بیا یو څو دانې غوزونه تخم وتلی دلته میلاویږي هغه پکې ورواچو نو هغه بیا ډیر خلک خوښۍ هغې سه د بدن د ستړیا ختمیږي نو ډېر شوقې نه هم ډېر راضي.
د ارزګان یو سماوارچی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نه مې اشم د وټل کو چای پخو شنو چاو شنه چاوي ډېر کاریش خټه چای ډېر د کاریش دلته په جوه ټولو کې زما په ټولو کې خټه چای ډېر کاریش هر چا د کزه چې خټه چای په کې کومه غذا پر ورځ بیا راوړی کنه ری چای ورته په کې غذا پر ورځ نه پرني څلور کال کېږي چې زه دلته کاروبار کوم دا وټل نه کوم دا چای بخوم که چای بدلی بخوم نورم سماوارم دی وټالم دی شپې هم دی د ورځې هم دی بس لري ساده مړ دی.
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ. د ننګرهار اوسیدونکو ګلولي پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناشته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، انډونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو شین او تور چای ترڅنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینوال پیدا کړي. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او که سیلانیان هم دغه هیواد ته راځي هم یې خپله چای ډېر څښي او هم یې د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
سږ کال شاوخوا 10000 سیلانیانو د نورستان لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت ښه سي او د بیا رغونې چارې ګړندۍ شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د ځای ته اوس ډېر سیلانیان رامات شوي. سره له دې چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه ده خو له تیرو څو کلونو راهیسې ګڼ شمېر ځوانان د خپلو رخصتیو لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان ته راغلی له کندهار سلطان محمد د دې ولایت کلاګانو په اړه وایي ډیری سیلانیان له ډیرو لرو پرتو سیمو دې ولایت ته راغلي تر څو د دې ولایت له کلاګانو لیدنه وکړي. خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خرابې دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل اوسیدونکی رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد
د لارې مشکل بې چې دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمې چې جوړه نه سي سمه نه سي ډېر د مشکل سره مخامخ خوندیواله ډېر په پښو سره راغلي موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزي حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبر تاییدوم. په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالي پوخ او قیر شي. د وزارت فوائد امنیت مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوار یم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر په رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه خو سږ کال دا شمیر لشپګو تر لزرو کسانو رسیدلی چې په تیرو کلونو کې بي ساري وو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د جرلیز ولسوال وایي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستان دی د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د می میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاچ د جوړونې چارې 15% بشپړې شوي دي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان په نړۍ کې مړه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي یاغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. او د هنګری صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین سو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسېږي، د کرونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړای شي.
وړاندې د ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبداتو ته د حکومت د څه زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او آبدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ وو. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او آبدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم شوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي آبدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو، او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه آبدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او آبداتو د یو هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او آبدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم شي.
تاریخي آبدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي. نو غوښتنه ممدا د دولت څخه چې دغه تاریخي آبدات ودغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونه شي دغه تاریخي آبدات په لمنځه لاړ شي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه هم دا ده چې د دوی رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ وه. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي آبداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګاه او نور تاریخي آبدات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مسلره آبدات چې موږ ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان مقبره، د ګمبت یابلانې صحه ترمیمات بشپړ کړل، ګټه اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټه اخیستین تم وسپاره. په درېمه پناچار کې د زړه جامع دی ری احمد چای جامع هم یادیږي چې د احمد شاه بابا په وخت کې جوړ شوی، هغه هم په دغه اصري شکل د تاریخي تعبیداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ وسول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستنې ته وسپارل. خوشبختانه څلرمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات یا په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي بایی په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او عبیدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چل ځینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداري او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې.
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزجیت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کړی. کوم هغه چې دی نندارتون جوړ شوی دی، خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتوانونه دا غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نوره وخت هم ورکړي تر څو زموږ خوستوال فکر چې دی د ځوانونو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نوینده که می له اطلاعات و فرهنګ دی نه غوښتنه ده چې همدا ډول کتابتونونه او همدا ډول پروسې په لاره وچوي تر څو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅېږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړي دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموایی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته مونږ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول کتابونه یو څو سجل دی مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب تلې مینهوالو ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خو دا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا عامه شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پوره کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیا فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتاً لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خریدو ته چمتو ده په ګډه به سره وورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاره تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم تاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حق محل د کونر ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د آزادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوا نه بې کفایته دوایی د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم باکفایته او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. نو د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تازه رادیو ټول اوریدونکو خاطرونه ته ځانګړي سلامونه ومن. زه نو قبله مشهد عبدالله پونتنی محصل یم. د ښاروالۍ د پیښې سمه ډېر هرکلی کوو چې دغه دوکانونو مخکې چې دا خپل لوی سودای وژدي چې دغه ایسته کړي. په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده، ورسره بلې ورځې نفوس ډېرېږي او شپېته کړې دي. په دې خاطر چې موږ کله یو ځای ځو، موټره ډېر د سیند سره مخکې کړي دي او موږ لار باندې بېخي ډېره شوې ده. موږ د ښاروالۍ چې داخله کوو چې دغه عامه اساسات چې مثال کړل غیر قانوني ډول جوړ شوي دي او دا هم ایسته کړي. دکانونو د مخ سره شاره هم ایسته کړي. مننه. السلام علیکم.
نو راغلو زم د هلمند له واشیر نه. اولا د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامات او هیله وړاندې کوم. زما غوښتنه ده د ازادي راډیو څخه چې موږ پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت نه تیرو دوه میاشتې راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محاصره دی تقریبا. دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کوم شرکتو باندې دا خوږي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه به څنګه وکړي چې یوه دبه غوړي دوه بهتره بهتره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله زموږ پیغام در مسؤلینو ورسوي. نو په خدای تعالی سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره ښې جوړې. زه یو ټیلر والا خبرې کوم. د سرخم ګمرک بندر والی کې ولاړ یو کار هم شوی. د سټنډرډ لپاره سیمک وړي دي، روزه کې به موږ دار وخت کار وسو، بس هغه ورځ به پرېښودو. اوس نن کار شوی ده، پریجن نه وایو، د سټنډرډ راوځي. نو زه دې وایم چې وروره ګمرک موږ عالم چې پاکستان له خاورې چې راوړو، پاکستان خاورې نه چې راوړو، دا ګمرک پاکستان ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کړي وزن برابرې، بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کړي. دې چې بندروالۍ ته نه نوځو، دلته بل ترازو ده، هغه باندې دغه سې ودرې پر چره تر اوباسي سلوانې رانه واخلي چې رانه نه وځم. عسکر پیسې آلي چې وځم، عسکر پیسې آلي چې دغه جینه بوره ترانزیت باره اوس بندر شیرخان بندر ته 500 روپۍ عسکر دې خالي موټر چې رانه نه باس واخلي رانه چې بیرته وځي بیا داسې روپۍ آلي. نو بس مهرباني وکړئ، دغه د کانټو والا ورور نخرې شروع کړي دي. دا د لغمان کانټه کې چې لغمان دراینا خو ترازو ده، دې ورور مهرباني وکړئ غوري وخورئ چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن بخار وخت د ټول عمر چلی ګو ساغه وای چې شلټن او دوه شلټن شلټن چې موږ راوړو د مسلمان د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي وی کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه چې په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو کې ورور چې خمل کولای راکړي خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زادله زبل ولایت نن پیغام تاسو پرېږدم. زما د تاسو د رادیو بلار څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه یا غوښتنه کوم چې دا وینا کړل چې دغه د افغانستان د چمګې د موټرو ته اسناد وګورئ اغه اسناد به مقصد ته ولا کار کوي باندې سر موږ مخالفي او موږ دوی واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان لپاره چې موږ دغه موټرو ته اسناد ورکو یک څه پلیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډیری چې د دې سره تر هغه ګرو په نامه باندې کار اخته کیږي د دې د غاده مشان د غث سب کې د هر په هر ځای کې چې سب دې سب کې موږ دوی په پیسې موږ نه سور کولای نه دوی واسو لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په فور او په قرض باندې رانیولې دا غوالار ده نو دوی اوس یو سره سم سوي دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چلی دا ورور ورځ تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختیږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بدنامه باندې زوريږي دا په پینځو نه پاره چې وسته د دولت طرفدار دي دا په دې لاس ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت تر مابین زو اټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نه سمناله نه ني منو په سیکلان تاسو تر باندې کړل موټرال چې موږ باندې سودا د اسناد موټرال یې سارزاني د مریض او د ضرورت په خاطر باندې مرانیوي په کور کې په پور په قرض باندې هغه اسناد راته ولاړ دي چې دوی په اسناد نه جوړ کا اسناد نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو سي دي راته ماته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم دا نه جواز په ټول افغانستان کې لرم چې یو چلوما او دا په کوم قانون کې چې په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې د درځي مقصد چې دی هغه د مشخص شخص چلوي حتی په شو د چم جوړوي او دا ولست باکوي ولست بلاس او نور مهم مقصد نه سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم جمهور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولید ضرور د څوړې کیږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی څکه چې یو بشکا غړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په زیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت کاملرن نه کوي وړه دغه سوي دي غړي دغه سوي دي.
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پېټونو کې به خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا مناسبه نه د خلکو زړه د دولت لټورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي ارسو د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم زدر روزگار ملیا په جراوت د ولس فخری خبر سره کوم ملواړو دا ته ګید دم چې د ډیر وخت زه منظور سو دی اشرف غنی دی بدر باندې کار شروع کی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ و عبد الجبار د کندهار د شهر اوسیدونکو يم څنګه چې خبر یاست دغه مایبینو کې ډیرو ورو خلک کنخایو باشي او هغه خلک چې مامورینو را وګورل بته په 5000 په 5000 په 8000 په 10000 بته سم لپاره کې سبسون نو دا د افغانستان د هغه کمزوري طبقه ده او نور غلې سره کې نه ولې نه مایندګانو په هیڅ هغه د زانو سبي شیخ سبي شیخ راواد کوي. سلام د احترام.
زه حکم الله افغان خبرې د خوست ولایت تاثر په مستقیم په اړیکه کې یم. دلته په خوست کې د څو ورځې کې چې مسلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم غلې وخلې دي د خوست خلکو او مسلمانانو څخه مداخله ده چې د بیچاره ول سره زیاته مرسته وکړي چې پر څنګه کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه به هم راځي د خپل خلکو سره مرسته وکړي. مننه د ریډیو اندي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن دعنا هذا ما ونفسه ده بيعان سلطانة لكن راجي دلته ده أقول نو يا كلي شو عشان تسيبه كم مراجع كذي مرد كان ده دواي سجى وصلنا ده سجى ما جلس ده باي راجي خم منه لكن ده على سجى من جير استوى سر مخي. السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام عليكم. خوشحالی انتنونه باندې موږ نشو کولای چې څوک راوغړو ډاکټر راوغړو یا موټر پیدا کړو. هله خوښتنه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک کوم مشکلات لري د جهتو انتنونه د شپې له لارې مه باندې ته خلک راځم نه کوم استفاده کوي جهت یې زما نه کوم خو زه یو په داسې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې د انتنونه پرېږدي نور چې هر څه کوي لاس مو خلاص خو د انتنونه پرېږدي. او بله مشکله خبره دا ده چې دا
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
نن په لومړي قدم کې د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. استروازه د عبد الرحمن ایدری هم د هلمند ولایت مرکز ورشګیا ته سره د پیغام شریکوم. په هلمند کې یو عمده ټول د شپږو څنګه ده چې افغان لیسیم شبکه ډېر کمزورې شوې ده. له کومې څخه چې د هلمند تر څنډو پورې جګړې رسېدلې دي نو دلته شبکې ستونزه هم
مولوی زاده د لغمان ولایت زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضین کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زموږ عمري غصب شوي د ګندیری د قرغوی ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیچا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د خدای نه ویریږي یا د موږ ته د سرک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریو دولتي ځکه د دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي او یاد هغه غصب خلاص کی او یاد چې زموږ څلوېخ څلوېخ زر روپۍ زموږ په سنکاري لګېدلې هغه د موږ ته بیرته راکړي. خدای دې وکړي زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خواهش دی د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه چې دا حکومتي چارواکو ته دا زموږ پیغام ورسوي. دغه سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دا مځکو په دا دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي. دا وړي خلک چې دي دا هم زیات کوچني خلک دي. دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړو په یو د په غړ کې اړ یا هغه د دې سبب سره چې دښتونه وسابات شوي دي په دښتو کې ځای نشته نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ورجوړ کړي جلا ځایونه ورجوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ور معلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاست یا به انشاءالله دغه ستونزه نه وي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. بعد له سلامه د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړی چې دا درې میاشت دی چې روان دی چرزم قیمت یعنی احمدشاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه نه ده شوی. امیدوار یم چې ازادي راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارې د قیمت څخه
زما پیغام دا دی ولایتونه مکتب نسته چې اوس موږ مکتب وایو دبلمه باندې خرایو په ورو کې ژوند کوم ما د صحت نسته چې موږ خاطر وایو دغه څه څه سترګې ګرځي.
سلام علیکم درادو ازادي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نی کېلې. زه محمد زاهر د هرات د ولایت در سره فعالیت کوم. زما ارزاده زما رئیسای د وزارت یا د ریاست څخه دغه درخواست خواهش دی کله چې دا الکترونیک تذکیری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کمشر دی که کشر دی پوهیږي چې د خلکو اختفاد په صفر کې جمع دی. نو په دغه کې فرار سړي باندې د هر نفوس پر سر باندې 200 افغانۍ مصرف راځي څو فورم او شی ورته جوړوي. نو یو سړی که خپل په کالي کې لاس یا دولس یا پنځلس تنه کوو دي او دې هم هیڅ ونه لري تلاس کې یو روپۍ هم غریبۍ ستنه مزدوري ست. نو دا یو غټ دغه د ظلم دی چې د ملت سره کېږي. زما د عیسایي صدا خواهش دی چې دغه یو څه قدر په دغه کې تخفیف راولي چې خلک نشي کولی چې ځان ته یا تذکره جوړه کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي چې وایمانه ده د لسو روپو واسه نه لرم او نه څنګه کولی چې ځان ته زه دا تذکره جوړه کړم یا خپل کاله ته جوړه کړم یا خپل اولاد ته جوړه کړم. نو په دغه باره کې دې یو تصمیم ونیسي د ملت خبرې ته دې غوږ کښېږدي. نو یو څه قدر مرسته دې د خلکو سره فردا برابر وي. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. موږ هم د دې په امانت ترته خبرې کړې د ستونزې او ستاسو پیغامونه هله د چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم د خپل همکار تای روشن څخه غواړم مننه وکم د همدې خبرونې لاره چې دوی زما سره په دې خبرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې را سره همکاري کې کور ودان. ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې و. د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بل سوک نش زلمه د پختون خوا دی دا سوک مین پچا 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 دی